د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لا مریم توخی
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښمانی ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو. بېسواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پوښتلم او اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم، او ویل چې هلته د مور ده، تنا ده، او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم، او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر 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 زده کېده، خو هغه ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم، مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې، په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بیخي شرم راځي راته، او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بناً یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه نش کولی تعلیم کا. او دوامه موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړی دی. خلک مایوس دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مال ته یو مایو بوده مال را تقاله کوي په تراب کې، په خاریاتو کې چې دی د زوی مستری شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بیګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې په تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه یې ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کوه، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم ته خپله مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دا هغه کوم چې خیر دې په ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهدالله وایي چې که کورنۍ د ده ملاتړ نه وای کړی، دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی من دی پنځم نه هه. دا خو خکار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت ځان شپګان سیمپیا نیمای زکری فکوی دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسو او دومره صبر دی نس کولای سي هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
ستوری حمزه بخار یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور او پلار باید پام وکړي ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پرېږدي چې تر سره یې کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي، او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل معنې کېږي، یعنی په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنې کېږي، علت به څه وي؟
یو اړخ دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، وهمدغه بس ته نوشته یې زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسې ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفره راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې د همزولې سبا وزي د چوکې شاته او د په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاورې کې پورت یا په ګلکاری کې مصرف دا د روان خرابې دی. یو دوم د اقتصادي لحاظ وخت چې ویني چې د ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکی ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري. په چا کوي؟ خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبوره سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناور، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دا غټه ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي، وده کوي، دلته ذهنیت تخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه، چې هر څومره با آګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري. نه تاره په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیې او د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو دپاره، د زده کړې دپاره موږ برابر کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.